ورځې لس بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د آزادۍ راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې ویاند وایي طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمداسانی په یو بیان کې چې پرون له ژنیو څخه خپور شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر ولکر ترک اندېښنې بیان کړې او وی ویل چې طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولې چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تیره چهارشنبه دا قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې خپور کړ. له همغه مهاله د دې قانون پر وړاندې غبرګونونه ښودل کېږي، خو د طالبانو د حکومت ویان د اندېښنې بې ځایه بللې او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله یې له افغانستان سره د 100 میلیون یورو بشري مرسته کړې. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی د مرستې د خپلو همکارو مؤسسو په مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټ له لارې. اروپایي ټولنه وایي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 تنه د ژوند ژغورونکي توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پرون افریقایي هیواد کامرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ زیا احمد ویلي د کامرون په پلازمینه یاوندی کې دا غونډه 2 ورځې دوام کوي. ښاغلی متقی دا سفر په داسې حال کې کوي چې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو له ځینو تګلارو، له هغې ډلې د نجونو او ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره کلک مخالفت کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 12 ولایتونو کې د شدید باران، برېښنا، تیزو بادونو او ناڅاپي سیلونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د ورښتونو د اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې کړی. په یو شمېر سیمو کې د باران اندازه د 15 تر 15 ملی‌متر پورې اټکل شوې ده. په بیان کې راغلي چې د سالنګونو په ګډون په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو احتمال هم شته چې سرعت به یې په ساعت کې د 590 کیلومترو ترمنځ وي. د اشغال شوې لویدیځ غاړې په څو سیمو کې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د سری میاشتې ویان احمد جبرایل نن وویل 2 کسان په جنین، 4 تنه جنین ته په یوه بله نږدې سیمه او 4 نور توباس ناحیې ته نږدې د کډوالو په یوه کمپ کې وژل شوي دي. د هغه په وینا په دې حملو کې 15 تنه نور فلسطینیان هم ټپیان شوي. د غزې د جګړې له پیل سره سم په لویدیځه غاړه کې هم تاوتریخوالی پیل شو چې په نتیجه کې د اکتوبر په 1 د جګړې له پیله تر اوسه د اسرایلي ځواکونو او په یهودي میشتځایونو کې د ډیری یهودانو لخوا له 640 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. او په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز سبا چې د اګوست 9 ده له سی این این تلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هاریس د ولسمشر بایدن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه د هغې لومړۍ مرکه وي. سی این این وایي هاریس او والز به جورجیا ته چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی د سفر پر مهال دا مرکه وکړي او په همدې ورځ به په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو دا مرکه خپره شي. جمهوری پال ګوند تل انتقاد کوو چې میرمن هاریس له انتخاباتي کمپاینونو د بایدن تر وتلو وروسته مرکو ته نه حاضریږي. کاملا هاریس تر اوسه کومې خبري غونډې ته هم خبرې نه دي کړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د آزادۍ راډیو په دې او ساته پروګرام کې دوه ځانګړي پروګرامونه خپریږي. لومړی هیله د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی چې د خزو لیدلوري ته انعکاس ورکوي او ورپسې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي. په ډېرې بخښنې سره چې لومړی تاسو ته تاندې څنګه پروګرام وړاندې کیږي او ورپسې هیلې پروګرام ته غوږ شئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومنې
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باخوج را نسکور وای لکه وشکه ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه او اوس په ولې زره چاو دی وای سپیڅلې اوس په ولې زره چاو دی وای سپیڅلې کې ته داسې هم خور وای لکه وشکه
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشل وای چې د دې نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې ځوان نسل په تیر بینجنو ته د زده کړې زمينه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیر بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره هم دغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره، نه دا ډیره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډیره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدرمن دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکي وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در پیش.
هیچ کلا دستی وقت ندهی رغلی چیز ما پلاس که کتاب نوی یا هم در کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم. خلا پا در مرغزی نیزوانان فکر کوی چه در کتاب و یلی وقتی روی. توی په ټولنیزو رسنیو کې دومره غرق دی چې هغه د ښوونځي کتابونه هم نه لولي. څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د وسط افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي، مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولې او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولې بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه باز دیگه هیچ از دست ماندن نمیتونی.
د طالبانو د حکومت بندیزونه چې د خزینه و په زده کړې لګولې دي د دې لامل شوي چې یو شمیر ځوان نجونې له کتاب لوستلو څخه هم لرې پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي
که زه تاسو ته ووایم، ما شخصا زه خپله مطالعه از ما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فعلاً مې مطالعه لږه کمه شوې ده. خو بیا هم ډېره مینه لرمه چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ما ته ډېر خوند راکوي په بېکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلې یم، کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخوانۍ تېر شوې پیړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ما ته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوې. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سر ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
که دا راته وایي چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي، له ځانه راته وایه د تاسو مطالعه ولې کمرنګه شوه؟
زما مطالعه خو خوري زکه کمرنګ شله مخ کې بچو ما ډېرې چې مطالعه کوله معلومات به مې غسل خپل ملګرو ته به مې مرسول په مکتب کې به مې نورو ته ویل پانتون کې به مې نورو ته ویل به موږ په هغې بحث کوو عموما به مې داسې ګروپونه جوړول هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو پانتون ته ځو بعضې وظیفو ته ځو هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا په لرې ځایانو کې به زه تللم هغه مې ځان ته راوړل اوس دونه هغه لرې ځایانو ته نشم تللی ځان ته نه راوړم ورور مې چې لاړ شي اکسوس کتابخانه یا لمر کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه خپله دومره نه ځم ورپسې ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه م نه وځم نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي خپله یې مطالعه کوم او نور عموما انټرنیټ نه بعضې معلومات راخلم هغه وایم او همدا چې ناهیلي شوې یم ډېر زیاته مینه مې ور سره ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه خپله مې کتابونه لیکل یو څه څېړنې مې کولې لیکنې مې کولې ومې لیدل چې دې کاله مې دومره لیکنې وکړې دومره دغه زحمت مې ویستو هېڅ داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کېنو همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوې یم بېرته په سنګ کې تشویق کوم چې نه خپله وړتیا مهمه ده خپله یو ځای ته ورسېږي حتمن به یو وخت ستا په درد وخوړل شي خدا چې ناهیلی اوج دی ورې ناهیلی شوې یم نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده
بله تاسو له خبرونه د ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په خځینه وې راوستلی ده یو بل توانې دا ځوانانو ته رسولی چې تاسو نسئ کولی کتابتون ته لاړ سئ کتابونه واخلئ او ویل ولئ
بالکل زما خو خپله شخصاً همدا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوې زما نه په سنګ کې د ټولو ځوانانو زموږ چې کومې ملګري دي هغه که دلته ژورنالیستانې وي هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو هغو ټولې ډېرې کمرنګې شوې دي ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي مخنیوي ډېرې دي یاره خبرې کې ډېرې څېړنې کېږي ولې دې دا وکړو ولې راووتې دا خبره دې څنګه وکړه دا د انسان زړه تورې زړه ماته جنجالونه ډېر جوړېږي هم کورني مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې بې په یو پیغلې باندې عموما ډېر دل سره د کیږي زړه تور کیږي نو تنه زما نه زما په سنګ کې زما خوار خوندې زما ملګري چې هم د کابل کې اوسېږي ډېرې فعال وي ډېر فعالیتونه یې کول هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي او که زه وایم دې دلیل حکومت دی نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي
په دې علت چې یو ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسې کولی کتابتون ته لاړ سئ کتاب وګورئ او خپل علمی کچه لوړه کړئ
انشاءالله موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یو ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیرو دا پړنا بدل شي
د کندهار ولایت اوسیدونکو هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیر بیا په اوسنۍ شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ باندې دي ډیر زیات اړین کار دی
نو دا خو ډېر مهمه ده په یو لحاظ دا مهمه ده چې دغه د دوی مسؤلیت دی او بیا په دغه رقم شرایط خو ډېر هغه مسؤلیت دوه چنده دی نه تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک یو څه ولیکي خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ لپاره نه په غاړه یو څه ولیکي هر سړی که یو ژورنالیست یا هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي دا خبره ده سپېشلی صاحب هم په خپل مسلک کې یادی اخته دی په خپل مسلک کې لیکل کوي نو دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره بیا په دا رقم شرایط کې ډېر مهمه خبره ده د پښوندونې د دا اثر ولوسل سي ځوانان یو وي هغه د خپل مسلک اړوند کسان یو وي د دا اثر ولوسل د سر تر ټولو ډېر شمرسته ده نه یعنی د کتاب لیکیم په همدغه نیت یو څوک یو وي هغه شارخونه هم را برسېره کی او منفي اړخونه هم د تور په ګوته کې چې بیا دې پاینده کې اصلاح کړي د لیکوال لپاره خو دغه ټول خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي او د ځوانانو څخه مخبل هم د غشتنه ده یعنی دوی باید مطالعه وکړي اثر وایي د د یو کتاب اوس خو څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه کوي نه
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي لن موري سره مې مرکه کړي خاغلی سپیشلی د خپل خبرو په پایل کې وایي
سلامونه وړاندې کوم. ډېر خوشاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه لرم. زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د کندهار میشتې مطبوعاتیان. نو بیا ما په طلوع افغان کې یو لړۍ راپیل کړه، کندهار میشتې مطبوعاتیان، هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و. کندهاریان و خو کندهاریان نه وه، خو چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و. یو ټوک مې مخکې خپور کړی و 100 و، چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نم پکښې کې وې. او دا اوسنی ټوک چاپ شوی دی، په دې کې 100 دي. یعنې ما په دوو کتابو کې 200 کندهار میشتې مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکمرغه د ښځو برخه هم پکښې کې ده. یو کتاب دی د اوبه پر مخ ګامونه، اخباري کالمونه دي چاپ شوی دی. یو دی د پیغلې زړه ادبي ټوټې دي، او یو دی تا شویل چوپته چاته مو وایه کلمونه دي، او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوند حالات، نور ژوند حالات مې په ادبي ټوټو کې را بیان کړی دي. په لنډ ادبي ټوټو کې مې د چا ژوند بیان کړی دی، د ټولنیز ناخوالې مې بیان کړی دي، د ادبي ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دي. دا زما لومړی کتاب چاپ شو، به ډېر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکړم، تر څو هغه مینوال چې د دې کتاب دي غواړي دا کتاب ترلاسه کړي، نو د نزدتون سره به انشاءالله په لاس باندې ورسره خیر سره.
ها که استاد نن څنګه وکټنه وکم، یاوه ادبي ټوټه دی او چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی په ادبي ټوټه کې، په یاد مو درته راته وایې.
ما خپل لور ته شی لیکلی وو، نو اجازه درته وایم دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی.
بس خپل دی اجازه چښتنه نیست راته وایې.
ژوند دی وسه سلیک دی به قدر مرغلری درانی او زړه رنجې لوري د غزما خړ پټو درواخله، د خپل سترګو مخ څخه دی د تک سپنی وشکره کوم مرغلری جر پاکه. دلته ستا وشکې څه چې ویني دي هم قدر نه لري. د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي، ستا سره هیڅ خواخوږي ځکه نه لري. ستدی مسكين معلم لوري دی، یو کمزوري معلم لوري دی.
ډیر کولای
ژوند دی وسه
دا یوازې تاسې دی لور پاکه نه ده، بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري.
مجموع کې ټول افغانان معلم لونی چې دی په غربت کې ژوند کوي. یو بل بیا دا وایي بوره مور لډیر جلا څخه د وشکو چې نیو چې سوي وي په هیڅ سر نه خلاصې دی. هر څوک چې به وې دی بس یو پښتنه به ځین کوله چې تر نه خبره از مادرید ورن زمانه پرې ځل شي دان کړی دی. او څه وایي چې افغانستان جوړیږي؟
bale رازو نور پښتنو ته درته وایي چې دغه ورستای کتاب مو تل کړی دی. د دې په اړه ته وغږی کی دي کوم ژورنالستانو ژوندونه راخستي تاسو ویل او کسانو چې کار کوي په قندهار کې، کړي قندار نه يم خو قندار پاک لبانی دوی راپور خبرونه درلوده. درته وایي څنګه په دې فکر کې سویتی اواز دی او ژورنالستانو ژوند راوخلی سی اواز قندار ته کار کړی؟
نو په نور برخه کې تذکيره وي، شاعران تذکيره و، د لیکوالان تذکيره و، خو د مطبوعاتيان تذکيره منه وتر سرګو سوي. په خو د ژورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلې و غړي په خو چاپ سوي و. د قندار په ټول افغان لپاره ما غوښتي ام یو مضمون پیدا کوم تر ته د ځوان خبريالانو ژورنالستانو تشویق سي. په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړی دي چې په دې کې یو شمیر داس خوندې دي چې هغه هم کندهار ته کار کړی او په کندهار کې اوسنسته، خو باید نمونه ژوندۍ پاتې شي. د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواز کار کړی و کندهار کې. یا مثلا یو خارجي خبريال ډاکټر جولیا پاول، دا هم کندهار کې مطبوعات کار کړی و. دا د شو ډیر کسان دي په سل کاسه مجمع کړی دي، سل کاسه مخ چاپ شوی و.
کله چې دي ځوان خبريالانو ژوند په کتاب کې چاپيږي، څومره دوی ته قوت ورکوي، انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم کار نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته. تاسو اثر څومره لیدلی؟ ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی، څومره مثبت اثر تاسو لیدلی؟
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی دی چې ما د کتاب چاپ شوی دی او خو دې خپل ما پښتنه کړی د کتاب مستیر په یکواله سو څنګه تر لاسه کولای سو تر څو دې خپل ژوند لیکو ویني. بیا غوا ټول افغان چاپېدل هم دې ډیرم کاری سره کور په ژوند لیکل بیا راکولای به زوړ مرکه به ورسره کولای غو چاپوله. او په ځمکه دوی هڅه دل چې د خپل کار نتیجه دل چې دا زما په مطبوعات کې زه کار کوم، دا زما کار حدر نزی به زاینه د یو څوک څخه زما کارت په درسته ګوري په خبر کې چاپي، اخبار خبروس په کتاب کې چاپيږي او دا تاریخ پانه ته پاتېږي. نو دی لا چې د لای کوشش کوي چې نور خپل کارت په دقت او دغه ټکته متوجه کړي چې دقت تر سرعت قربان کړي.
چې کله د غادي تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي، آیا کوم یو د سیمه انګیزه ورته پیدا شوی چې راته زم د یو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای؟
بالکل په وخت چې ما په تلوان کې لری را پیل کړ، یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې، هغه ویل چې سپیشل سره غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دي بیا هغه راټول کړم او دغه څه لري په ټول افغان کې پیل کړم، بیا کتاب ځین جوړ کړم. زه هغه کارګر ځوانان چې مثلا په سیم کې اولمړی، مثلا په بولتون کې اولمړی، ولکه ما ته بیا دغه را فکر کړل او زه غواړم چې هغه ځوان راټول کړم، هغه ځوان چې ټولنه کې شکار کړی، هغه ځوان چې شمه دني فعال، هغه څوک چې د مور په ارزښت خوشاله وي، ولدا چې ما ته را فکر کړل بیا دغه ځوان راټول کړم، بیا ما لور دغه به ښه کار دی. نو هغه ول زه دغه لور پیلوم.
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سی او څه ولیکي، خایسته لیکنې وکړي په هر برخه کې چې هغو ته تاسو له خپله تجربو څه وایه چې همدغه اوس د تاسې وخت ده خپل تازه دماغ نه کار واخلئ یو څه ولیکئ، تاسو به څه ورته وایه؟
سپارښتنه دا ده چې دوی اول خپله ډېر مطالعه وکړي، لس کتابه دې مطالعه کړي، 15 کتابه دې مطالعه کړي، یو کتاب دې ولیکي، ځکه تر کتاب د لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډېر مهم دي. خپل ځان په مسله کې شته غواړي کتاب نوشته کې په هغه باندې ځان پوهول ډېر اړین دي. زه ځوانان ته وایم چې در مخه چې تاسو پلا کتاب ولیکئ، در مخه تاسو اول خپل زده کړې بشپړې کړئ، کله چې زده کړې بشپړې کړئ زیاته مطالعه وکړئ، شپه ورځ مطالعه باندې ولګوئ، د کتاب سره ملګری وکړئ، پر فیسبوک او پر واتس اپ ډېر وخت مصرفوئ، ډېر وخت کتاب ته ورکړئ، د کتاب سره ملګری وکړئ. کتاب داسې ملګری دی چې هر وخت تاسو حاضر دي، تاسو سوالو ته ځوابونه وایي، نه درته زیریږي، نه درته خوابدای کیږي، او نه وایي چې ماته خوب راځي، شپه ده اوس نه کوو، تاسو سره خبرې نه کوم. کتاب هر وخت مرته خبرې کوي، مرته معلومات راکوي. نو کله چې موږ ډېر کتابونه مطالعه کوو، کولای شو چې یو ښه کتاب نوښته کړو. د کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم.
بله، لږان راته وایي کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي، څومره ورته خوشاله یې، څومره اس د خوخی کوي، او د خپل خواري او الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي، دا څه رقم یو اسي.
دا موږ په کندهاري سره زب کلو کې نه ځای ژوند خوشاله یې. خو به دی ول د شعر چې دی د شاعرانو لکه اولادونو داسې دي. زه چې به د کتابونو ګورم لکه اولادونو داسې دي، هر کتاب مطبوع نه ګران دي، لکه څنګه چې د مت په اولادو مې سره کاږي، د سمره رسېږي او ټولنته وړاندې کوي، د ټولنته د خدمت لپاره کتابونه دغه مهم دي. ویني کرشي لیکل مهم نه دي، کتاب لیکل مهم دي. کله چې موږ کتاب نه مخه د کتاب باندې نوښته کړی چې هغه ټولنه لپاره یو مثبت، لکه ما چې ویل چې نور ځوانان واڅي دا چې ورسره داسې لوري را پیل کړي، په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي. مثبت بدلون لپاره ته باید کتاب نوښته کړې، نه یو عادي کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي. موږ باید کتاب لیکو، دا کتاب نوښته کړو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي، د خلکو ذهنونه روښانه کړي، او کله چې به کتاب چاپېږي بیا تاسو په کالو کې ځایږي، خوشاله چې روښانه زما کتاب ډیزاین سو، دا دی ولیکل سو، دا ایډیټ سو، دا ترتیب سو، دا کتاب یې مدري کال خوري شي دي. اما دا و چې المان تر غلم درې کلمه په دې باندې په ایډیټ تیری کړې، بیا مې په ځین نه ودغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې ایډیټ وغه په شو کې درې کلمې لکه خوږ لاس ځان سره وګرځوي، نو دا به څونه زحمت په غوښته خبرته کتاب چاپ سره وڅونه خوشاله یم، او دا د کتاب چاپ بیا ماته وسره کوي، بیا ما هڅه یې بیا ماته دا د کیسه پر بل کتاب باندې پیل وکم، نو زه په بل کتاب سره انشاء الله ختم د کندهار څخه تر المان شې دا یو لیک دی، بیا سفرنامه باندې کار کوم خیر سره، او نو خیر چاپ سي ځوانان به وګوري، په خدای نور څوک واڅی سفرنامه یې لیکل سي، نو به مو لیکل سي.
بل تاسو مهمه نقطه اشاره وکړه، غدا د چې کله یو څلی کې کار اخبار ته لیکل ورکوي، کار د کتاب په باندې لیکي کوم مجلې ته لیکل ورکوي، نو مهمه دا ده چې خپل معلومات پوره او یو خط وړاندې کوي ټولنې ته او نور ځوانانو ته. په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي، کله چې لومړی مخدد دای کتاب ولیکي، څومره باید ته معلومات پخې، څومره باید هر شی رښتینی وي، څومره د املا خوي، څومره غا د کتاب محتوا خوي، په دې خبرې وکړي.
موږ وخت د سبخت تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلود، کتاب چاپ کو. بیا په کوټه کې عبد الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی، نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غواړي یو کتاب چاپو، خو بار به درته نه ول چې مې چاپوي، د بول صبر وکي، صبر وکي، مطالعه وکي. موږ بزرګي ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو، اوس په يرم چې درویش صاحب دا ډېر ښه خبره کوي. بیا به ول تاسو وکړي کني وکي 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 کني وکي، بیا وخت به تاسو په دې کې چڼ وکي. سړی باید کتاب چاپول کې تلوار ونه کې، ځکه کله کتاب چاپ سو بیا صدر صوتي بیا ستا کتاب نه، بیا ول کتاب دی، بیا خلک نقد پر کوي، بیا سړی په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیاوي ډېرې وي. نو زه وایم کتاب ودندوي، خپل علمي پانګه زیاته کړي، دا کتاب وړاندې کړي چې خلک په تی په خبرولو شوې سيږي، په چاپ یې شوې سيږي، لوستونکي په لوستلو باندې شوې سيږي، او خلک افتخار وکړي چې ما پلانکي کتاب ولوستې، دغه دغه شګړې مې تندر لاسه کړې، یا ما ته یو فکر راکړي، مثبت فکر یې راکړي. نو زوم کتاب ما په نامه کتاب باید نه دا کتاب باید داسې چې د ولست پاتېږي، په ټول وختو ته پاتې خلک دې باندې قضاوت کوي، لکه چې موږ په سلو کالو مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو، د بيبي صاحب کتاب باندې قضاوت کوو، د بیرن واسه په کتاب باندې قضاوت کوو، د علامه رشاد بابا په کتاب باندې قضاوت کوو، د قیام الدین خادم صاحب، د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتاب باندې موږ قضاوت کوو چې وڅن کتابونه لیکلي دي، افتخار کوو. بیا براتو نه سونه زموږ کتابونه ګوري، که شي کتابونه وای افتخار وکي، یو کني وای بچولا د سونه کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي. نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه، خپل کتاب سره نه د پوهانو او لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي، نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي.
بل سپیشل صاحب، تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې؟ آیا شعرونه هم لیکئ؟
ولې؟ یو خپل شعرونه لیکل او شعرونه مخ لیکل، ځین شعر په ځین ځای کې چاپ شوي هم دي، خو شری ټول نه لرم، خوري وری په مجلو کې چاپ شوي دي، په اخبارو کې چاپ شوي دي، په سایټو کې خبره شوي دي. یو ډیر مشهور شعر دی چې تاسو می وایي دا به تاسو مخاله ته وایي،
اما شعر به خلک وختنه کوي اوس مونږ ته وایي.
هغه شعر ډیر مشهور دی، وایي: ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه.
بله،
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باخوج رانه سکور وای لکه وشکه. ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای، را سره چې دونه زور وای لکه وشکه.
ډیر ښه.
او اوس په ولې زره چاو دی وای سپیشلی، اوس په ولې زره چاو دی وای سپیشلی، کته داسې هم خور وای لکه وشکه.
ډیر ښه ایستل کلی صاحب، ډیر ښه
ایستل.
راځو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري، آیا کوم بل طرحه د کتاب لپاره په ذهن کې لري؟
د کندهار څخه بیا تر المان پورې، یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم. د ارغن لغاړي د راین تر څپو، د کندهار د ارغن غاړه ده، دا د کتاب نوم دی. د ارغن لغاړي او په بون کې بیا غټ سندې راین، د راین تر څپو زما د سفرنامې نوم دی. په دې کې زما د ټول سفر علا چې څنګه له کندهار سره وتلی، کابل ته راغلی، بیا قطر ته راغلی، بیا د قطر څخه څنګه راغلی فرانکفورت، او بیا په المان کې اوسېږم، په راډیو کې مې څنګه کار کړی دی، بیا ځینې سفرنګي کارونه کوم. دا ټول شامل د خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري.
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي، نوم څومره مهم ده؟ چې همداسې لکه تاسو جالب نوم ټاکلی ده، د کتاب نوم څومره لوستونکی هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي؟
لکه څوک د کتاب محتوا مهم ده، دغه کتاب نوم مهم دی. چې موږ کې ول کتابونه خو اولادونه دي، د لیکوالانو لپاره نه، نو اولاد سره پیدا کوي څنګه شنو پرېږدي، کوشش کوي چې یو ډېر شنو پرېږدي. هغه ستیک نه دی.
بله، هم سیده.
نو څونه چې د اولاد لپاره د نوم کوشش کوي، دغه کتاب لپاره، د مقالې لپاره، چې څونه مهم نوم ټاکل سي، وغوند دغه پیدا کوي. لوستونکي ته خبر راپورته کوي چې په یوه شوالا په دې کې تر اوسه وګورې چې پکښې کې دي. یو چا ویل د کراچي کې روانو ما په ورډي کې کتابونه پراته و، دا چې موږ د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی، د مینې غیر، د سیمه راپورته کوي مارک نور نه دی، دغه نوم چې وکړي نوم یې ډېر فن راخي. او دا چې وکړي د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی و، او بیا موږ د کتاب راوخستې د نامه په خاطر رانی وي.
بله،
دا نوم ډېر تاثیر کوي. نو زموږ استادانو لیکوالانو چې کتابونه لیکلي دي، او چې خپل کتاب د پارکونو نمونه ټاکلي دي، دا نمونه خپل د لوستونکي ورکشي. لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو، د خبر د پاره چې موږ لید ټاکو، لید باید جالب وي، لکه څنګه چې د خپل لوستونکي یا د ساه اوریدونکو ته راجلب کړي، لکه څنګه چې ورته مایه را پراکاږي. نو د کتاب د پاره بیا نوم د غونډه مهم دی، لکه څنګه چې په خبر کې لید مهم دی، دغه سي کتاب د مخایې د پاره بیا هغه صدق د غونډه مهم دی.
بله، کله چې کتابونو ته د نمونه ټاکي، خپل فکر ورته کوي چې دوستانو سره مشوره ور باندې کوي.
د کوشش کوم د موږ سره سلا کوم، خپل رائے مې خوښي، بلې خاطر چې ډېر نومه اړوم سره اړوم اړوم په نو د لیکوالانو خبرین په ځین کې نو خامخا مشوره سره یې خو ډېر دغه خپل ذکر کتاب زما دی، به زغ په نو پکښته اولاد زما دی، به زغ په نو پکښته.
ځوانانو ته په اخر یو پیغام ولرو چې خپل وخت ځای نه کی، دوی باید لیکنه وکړي، په هر برخه کې چې دوی مهارت لري باید لغنه کار وکړي، که تاسو لخلې او څو خبرې ورته ولرو دا به ډېر ښه وي.
زه چې کله ځوان نه مورم، ما خپل یو احساس د حرکت راکې، د بیداری راکې، د سوکالي او د خوشحالي او د کمرانی او د یو ګام خصلو لار چار راشي. ما ته ځکه ځوان مورم، نو ځوانان باید تل هڅه وکړي، تل هڅاند اوسېږي، له تنبلۍ څخه، له ډېر خوب څخه، له ډېر خوراک څخه، له ډېر خبرو پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي. هغه که د لیکوالۍ، که د شاعرۍ، که د نور کارونو چې ټولنې ته ګټه رسوي، باید هغو ته مخه کړي، خپل وخت ضایع نه کړي. ځکه اغه چا چې د وخت قدر کړی، وخت د وخلو قدر کړی، چې دا وخت قدر نه کړی، وخت د وخلو قدر نه کړی. نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې پراتونکې لکه د سهار ستوري وزلیږي، هغه باید شپې رونی کې. نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وزلیږي، باید د تور شپې پر ځای وزغمي، د خلکو خبرې پر ځای وزغمي، خولې توي کې او مایوس نه سي. د مایوسۍ په نامه باید هیڅ ونه پیژني. کار کار کار، هڅه 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 او کوشش. ځکه دا یو تاریخي خبره ده چې ځوانان ټول د ملاتړ دي، ځوان بيخي ټول پر ځوانان ولاړه ده. نو که چیرې موږ غواړو چې ټول نو ولرو، پد فو لایک په اصلي دی ولوم سنبال ځوانانو ولرو، نو ځوانانو وخت مزه کوي، خپل راتونکي د سبال سول په څیر روښانه کوي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې، سلامات اوسئ.
کور مودان د افغانستان د شیرازي او نیکمرغۍ په هیله.
ګران دوستانو، دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې است الله مومال او ملګری.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړې شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
طالبانو
دوره کې تاسو کال ویلې ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مې مکتب له کور نه هم ډېره ډیر زیات لري، حتی نیم سات بلاره کې د یو سات مونږ په ډیر سختې مطلب ته تلو، مونږ ډیر زیات ډارېدلو، ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډیرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډیر زیات بېحده له طالبانو څخه یېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا ول چې مکتب درنه لره مو، کله چې مکتب ته تلې بیا مکتب کې څنګه احساس کول ته مېری دلې چې ولا طالبان را نشي چې موږ ته ونه وایي استادان خزي وي کنه ناري نه در تراتل مکتب کې مو طالبان وکنه.
منګه اصلا استادان هم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي، منګه دې ووم سل فورم منګه ټول اول صف نه تر دوله سم پورې ټول فزي وي، خو منګه بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان داس منګه ونه وایي چې راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانه سي، حتی چې منګه په اخرینه ورځ رخصتولو منګه ډیر زیات وژړل، منګه ویل چې منګه نسو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو، بیا منګه مو وایي چې باید راسو، بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان شي ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوسو کولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمه یې که په دې اړه راته ووایي، دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه، په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي، هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي، چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا مانا اکسونه دی فورم لپاره واخیستل، مونږ چې لاړو لاما ما مې را سره تو دا نه مګانی مې را سره وی زاول کې ډیره زیاته بي جرأت، او ما ویل کدي مکتب کې دسي څوک دي چې ما ته څو وایي را ته څه شي را باندې څه څه ته ولې داس نه یادې زو ډیره زیاته غاړې دم خپل یو ما مې په ماغه مکتب کې استاد وا، بیا لاغې نه بعد مې خور مې را سره وته مرزي پسند کې با خور مې را سره کې نست تر څو کاکا لور مې ما چې ما زونه دا هغه موږ سره نه استول چې داونه ډارې چې په پافي راډو ما ته په خو بیا هم زه ډارې ما دا نه بس تر اوم ټوم سن فلم چې موږ بل څه مقبل مکتب ته میا نه راغلو، لا نه بس چې موږ راغلو هغه مکتب کې بیا تناسم زه کوي کاکا لور موږ را نه لاړه، هغه د ټول کور مګزر سم نه بيفي زیات لري، په موږ مکتب هم بيفي زیات لري، ول خپل کور نه سم کولای چې ایواز لاړ سم، بیا می خو ورور مې زه مکتب کور ولدم او بیرته کور ته راوړم.
دی وخت کې څو کله نه وي
زه د پنځو کلو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او دوه کلو
هغه وخت کې د کم مضمون ښه زده کوو، همدغه ټول اول صنف تر شپږم پورې کم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولای شو. بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاو یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره، زیاتره به په ریاضي کې راکاو، په پښتو کې راکاو، او بیا د ژوند مهارتونه تر دریم صنف پورې، او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساينس او ټولنیز دي کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جرأته موم، بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه وایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنې زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري، بیا ول بې جرأته هم، بیا وروسته ما ته استادان داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه، موږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته، ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به هم له یاده ونه وځي، حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه، هغه استادانو به زیات محترم وه، هڅولې مونږ هم چې نن زمونږ سنفیان هم چې سنفیان نه وي، زمونږ خپلې غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي، مونږ زیاتره ټولې سنفیان هم صمیمي وي راسره.
څومره شوقي کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کېنولم، هم ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم، د ټوبه نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي، کله داسې شوي چې درس دې نه وزده استاد درته ویل چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلې، خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه ویلې. استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاد راسره زیاتره کومک کوه. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استادانې، خو بیا ما به درس یادوم.
پدل را ته وایه کور کې دی درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړی، انګلیسي وایي یا مدرسې ته لاړ شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوه، مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نور ټول ور به راسره درس ویلې. همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلې، خویندې مې هم راسره ویلې، ورونه مې هم راسره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا ول لومړی شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار را سره کوله، خور مې را سره کوله. خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم. خو ما سره درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وي؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي. زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟ چی پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم. په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم، بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړو، ځکه استادانو نه ډېرېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته، یا په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه و، مور مې چې استاد په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته ووایه، په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندیږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې، یا همالته په مکتب کې، یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای تمارین کوله، ټولو ویلې دعا وکړئ، دعا وکړئ، حتی استادانو راته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، دغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
ناغه ورځی نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغه وخت کې نشپګم اخري ورځی خاطره مې دا چې موږ کله مکتب ته تلو په هغه وخت کې یو څه زه ډارېدم خو بیا نن صنفیانو سره تلم صنفیان مې زه ډېره خوشحاله یم هغه وختونه کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم یعنې زیاتره به یې باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخیسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو استاذ یوه خاطره مې دا ده چې استاذ موږ ته درس راکاو نو په هماغه وخت کې موږ ټول وژړل چې دا سترخط خاطره وه یعنې اخرنۍ ورځ وه موږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې موږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو موږ ځان سره وچې ډوډۍ وړي تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به موږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو هلته یو خو روزکه کېدی سې د هغوی امن ډېر زیات و پابندي په موږ ډېره زیاته ویل کېدی سې زهر یې په کښې څه یې نور شاګردان پې مریضان سي یا شپي وسي نو دې لپاره یې موږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخیستلم هلته به مکتب ته وړل پټ به م وړل که اجازه به یې نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نخود وو یا به م اسکریم یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې یعنی که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزه دارو خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو صنفیانو سره م یعنې یو ځای خوړه اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتمن دا ځلې خلاص دی صنفیانو سره م یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سومه لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هم هغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېرې وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هم هغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا هم مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړی او ورسره تللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دې ګنډلی خو یوازې یو وړکټۍ کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم ځکه عمر م ورو ورو جګېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم یې خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کمیو کښې د سبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي اووم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي ځکه موږ کور سره چې نږدې ده ملکه سریا ده هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي هغې کښې مې سبتنام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راسئ.
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغې نه هم درس وایمه خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي خو له هغې نه بعد بیا استاذانو موږ پرېنښودو چې هغه درسونه ووایي ځکه وایي به موږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
زه خو ایما ځوان لا ورسم چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب یې بند ده، څه کوی اعصاب ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتر، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالانې لري حتمن ته خلا ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښي، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کینئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند سې د وړکنې کیسې کوي، یا د سوال د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي.
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځي همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسائل مې هیڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلارجان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحی و روانی وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سم کړې درو دي، ما خپلې خویندو غوندې
نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله، لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي، نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، همدا زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدې، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره شناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړي. کور ودان خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ، ډېره مننه کور ودان سمایي جانې.
دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پارا بنده دا غی دمور خبری اورو.
السلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خومنگا هر او رسته او یو ورځ نه ده، هر ورځ موږ ده څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کې تېرو چې ډېر زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو. بس خپلې ساګانې اخلو، د لورګانو تشویش یو، زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی. لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
خفتي دي بلا جرانا دل بارا مجبوري دا خفتي